پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
قدر من اردونکو السلام علیکم په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ازادي رادیو لپی یو سټډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کوم زنوریاس نوري هر کله کوم افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوی باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. جمهور ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې په څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې سفر له وروستي حاله مو خبرو او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي یو لنډ بحث هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر و د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري او په سیمه ییزو همکاریو کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې. ولسمشر غنی له قریشي سره په خبرو کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د وړاندیز پر اساس یې پاکستان ته سفر کړی دی. د همدارنګه وویل ټینګاري وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید پر متقابل درناوي او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ولاړ وي. ولسمشر غنی ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. ارګوای ولسمشر به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او ترانزیت، امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هندوستان سره لوبه وکړي. دا لوبه نن د ځایي وخت پر 10:30 بجې چې په افغانستان کې شاوخوا 2 بجې کېږي پیلېږي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې 3 امتیاز لري، نو د مخکې تګ هیلې ختلې ده. خو که چېرته هند دا مسابقه وګټله، سیمې فاینل ته به ووځي. پرون په دی 50 اووریزه نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پایلوبې یا سیمی فاینل ته لار وکړي. پاکستان له 2 لوبو 1 امتیاز لري او 2 لوبې پاتې دي. که چیرې راتلونکي 2 لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې 2 لوبو څخه وبایلي، نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان په جنوبی سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو تراوتلي او له حکومت غواړي په دایمي توګه د غیوات په نور برخو کې ځای ورکړل سي. دا ورسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په وډې پوکي په چاودونو کې 3 کسان وژل سول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامی ډیپو کې مرګونی چاودنې سوي وي. د تیرې دوشنبه په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتی توګه نورو سیمو ته انتقال شول. اوس دا خلک وایي دوی اریس شار ته له بیرته تګه بیریږي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له اریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د دې هیواد ولسمشر قاسم زورمات توقایف ویلي چې په دغو چاودنو کې لاس لرونکي به مجازات سي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لیوی اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه دي. له دندې څخه د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر لیرې کول او تر وخت مخکې پارلماني انتخابات کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګرجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو پر همغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې. د تیرې شپې په اعتراضونو کې یو شمېر معترضینو له هغه 13 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې د پولیسو په مردکۍ یوه سترګه ړنده سوه. دې اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وژغاوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې د روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړه سوه چې د رئیس پر څوکۍ کښېني. د خبرونو پای.
له ملالی بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هیله نن اسلام آباد ته ورسید.
لوی اتصال منطقه وي، لوی تجارت، ټول به موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په یو بحث کې د افغانستان او دغه راز د پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو سره غږیږو. په نړیوالو موضوعاتو کې به په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو جی شل ډلې د سرمشریزې په باب واورئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وزي او ری د لایشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باپرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهوریت ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي: منطقوي یا سیمه ییز اتصال، تجارت، ترانزیت او پانګونه، امنیت او سوله. اشرف غنی نن اسلام آباد ته رسیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل او دغه راز په پام کې لري چې نن د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان چې دی هغه په بلنه اشرف غنی هغه هیواد ته تللی او دغه راز د پاکستان له ولسمشر عارف اولوی سره هم خبرې وکړي. دا چې جمهوری ریاست ته پاکستان ته د افغان ولسمشر د اشرف غنی د دغه سفر په اړه نور څه معلومات له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره شریک کړي دي. له کابل استودیو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، جمهوری ریاست نوی څه ویلي پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې تازه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل او په دې کتنه کې شاه محمود قریشي ولسمشر غنی ته د خراغلات ترڅنګ پاکستان ته د نوموړي په دې سفر باندې خوښي وښوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو او همکاریو د پراختیا او د باوري فضا د رامنځته کولو لپاره د خاغلی غنی دغه سفر مهم وباله. فدی خبر شوی اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوایل او د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساسو د اجماع او وړاندیز په اساس باندې پاکستان ته راغلی دی. د ارګ په اعلامیه کې هم دا شون راغلی دی چې افغان ولسمشر په دې ناسته کې پټینګر سره ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید په تقابل، درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس باندې ولاړ وي. دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه باندې ترسره کیږي افغان حکومت لدی سفر پاکستان ته د افغان سولې په برخه کې د مثبت همکاري هیله لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی سرمنچ خبري وکړي نوموړي ازادي لري ته وویل چې په دغه دورځنی سفر کې به افغان ولسمشر لبیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. دوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته رسیدلی. ولسمشر باید دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر، یو شمېر سیاستوالو او پاکستانی سوداګرو سره وګوري. په سیمه کې اوس لیدلورو بدلون کړی. د افغانستان د سولې په اړه یو اجماع رامنځته شوی دی او موږ هم هیله لرو چې د پاکستان د افغان سولې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. خغلی مرتضوی همدا شان ویل چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمه ایز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګې چونې، امنیت او د سولې په مسایلو باندې خبرې وکړي. نوموړي ویل چې ولسمشر همدا شان په دې هیواد کې له میشتو افغان مهاجرینو او محصلینو سره هم وګوري. پاکستانی رسنۍ چې موږ تعقیب کړي نوري صاحب، د هغوی د راپورونو په اساس باندې چې ولسمشر غنی به دغه سفر په ترڅ کې لاهور ته هم زی او د لاهور د گورنر ترڅنګ به هلته د دواړو هیوادونو د سوداګرو په یو غونډه کې برخه اخلي او وروسته به سبب البته دا سفر تر سره کیږي چې لاهور ته زی د جمعي لمونځ به په بادشاهي مسجد کې ادا کی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار اسلام آباد ته ورسید. اولته د اسلام آباد په وی ډګر باندې د عمران خان د اقتصادي چارو مشاور عبدالرزاق داوود لوري ورته هرکلی ویل شو. وروسته گورنر هاوس ته صدر اعظم هاوس ته لاړو. اول ته د هغه کوم رسمي مراسم چې هغه تر سره شول. نوري صاحب، دغه سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دلته په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. ویل چې اسلام آباد باید په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. دا د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه د اشرف غنی دریم سفر د پاکستان تر سره کوي. کته هم دویم سفر په غیر رسمي ډول باندې بلل کیږي، خو یو ځل په 2015 کال کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د اسامبول ناسا چې بلل کیږي پاغه کې په پاکستان کې په اسلام آباد کې حکومت جوړ شوی او برخه اخیستې وه.
اکرم الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امر د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دوه ورځني رسمي سفر پاکستان ته ورسید. جمهوری ریاست ویلی چې په دې سفر کې به په سیمه ایز اتصال، تجارت، ترانزیت، پانګونه، امنیت او د سولې پر موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع د زیات بحث لپاره همدا شیبه د افغانستان د چارو کارپو یونس فکور او د غراز د پاکستان د چارو څیړونکی اعجاز خټک دواړه را سره وصل دي. بلې فکور صاحب او خټک صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو وروسته په څه باندې څلورو کلونو کې د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. مخکینی سفر یې د ډیپلوماتیک عرف خلاف راولپنډۍ ته و او مستقیم د پاکستان د پوځ له لوی دریسې سره وکتل، خو دا ځل اشرف غنی پاکستان ته اسلام آباد ته لاړه او هلته د پاکستان د سیاسي چارو د سیاسي مشرانو د هرکلی وکړ او لومړۍ لیدنې کتنې هم له سیاسي مشرانو سره دي. خټک صاحب، دغه توپیر تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا د پاکستان دغه اوسنی حکومت ته زیات واک ورکول شوی چې د افغانستان په مسله کې رامخته شي؟ یعنی عمران خان ته اوس خلاص لاس ورکول شوی دی چې له افغانستان سره په اړیکو کې دی پریکړه وکړي؟
دا خو ګوره زیات لاس ورکړی کم لاس ورکړی دا رسمي خبرې دي. خبره ده چې پاکستان یو افغانستان باره کې یو خاص نظر لري.
هدف دا ده چې د مخکینی سفر توپیر په همدې کې ده چې مخکې اشرف غنی له صدر اعظم سره ونه کتل، له پاکستان له جمهور رئیس سره ونه کتل، مستقیم د پاوز له لوی درستی سره وکتل، ولې دا ځل هغه ده چې له قریشي سره کتلې دي او وروسته عمران خان سره ګوري؟ یعنی په دې معنا چې په دې سفر کې حتی د پاکستان د پاوز د لوی درستی زیادونه هم نه ده شوې.
خبرې تاسو په سوال زه پوه شوم زه د هغې خپل جواب درکوم د تاسو جواب خو نه خو زه به جواب درکوم داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې هغه خو هغه سره رسمي طور باندې میلاو شي خو میلاو نه شي د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی مخکې هغه هلته چې لاړو دغه سره میلاو شوی و وزیر اعظم سره مخکې میلاو شوی و خو ورسره پینڈئی تم لاڑو اور فوج میں شہر سر ملا دادا فوج میں شہر سر نہ ملا ہوئی اور دل تک وزیر خارجہ سر ملا اور وزیر اعظم کی ڈش ملا اسی نو دا خبر دی کو پاکستان دی خاص پالیسی دا آئی کیسا خاص فرق مات نخ کاری فی الحال اس سمر فرق بڑا جی روح کے بس سمر دگا کئی دوار خبر اصل خبر دادا چې دوار ملکونه په دې پوری چې تر څو پوری دې خپل کې خبرې نه سمې کړې دا مسله نه حل کی او هغه کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی
خټک صاحب
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پتا ده
خټک صاحب اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی یعنی تقریبا د چارواکو له ورستو څرګندونو ښکاري چې یو نوې مرحله ته داخله شوی پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کیږي څه فکر کوي چې پاکستان په دې برخه کې د ځل عملی همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره
دا وخت کوي وړي روغ نه نه پاکستان مخکین کار شو نه اوس کوي خو روغ څنګه روغا خبره دادا اروغه کې به د پاکستان سو افغانستان نه تمې دي اده افغانستان په ګټه دي کونی دي ګډه به افغانستان خو هغه کې ډېر مختلف سوز نه دي الته دي افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې خپل انډیا سره چې ای بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې او هغه افغانستان مسله دا ده چې افغانستان وي زاد آزاد ملک مما هی سره تعلق دی کو کې سره دی په ملکی سره دی دغه پاکستان کا نشتا
بل
دا ټول خبرې دی په دې باندې نو دي چې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی
bale خټک صاحب
نور هو افغانستان کې دی
bale مننه خټک صاحب فکر صاحب د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاری چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې یو نور اندېښنې لري د هند یادونه وکړه د کشمیر یادونه وکړه آیا بل اخر موږ دې مرحله ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچېر د نور مسایل وي خو ته پریږدي او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملی اقدامات وکړي خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي آیا فکر نه کوي چې بل اخر پاکستان دغه مرحله ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده او ګوته پاکستان ته نیول کیږي او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملي قدمونه واخلي نو اوس زه فکر کوم د پاکستان عنوي سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ایښول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل شي د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون کې استراتیژیک نه وارو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نه سي برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزن د ولک زموږ د میسي نه کېږي تجارت یې د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي و صفر ته ور نږدې سي د اسیا یې نه سره د غفي چې د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا یې نه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لو ضربه ورکړي او په لاور کې د خپل تجارت کوي چې دا د اشرف غنی د لاس دا د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زه فکر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سره غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستاسو مشکل در حلوم. خو ستاسو مشکل چې دې انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي، تجارت یې اسیای میانه ته د افغانستان د لارې ورسي، د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستاسو تجارت به کیږي. نو زه فکر کوم چې دی د دې د پاره ورغلی دي چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم، خو په آخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشارو لاندې دی او دا ځلی به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وزې د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي، چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین یې دادي طالبان باید د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي.
دغه د سولې په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیله مندي ښودل کیږي چې ښایي په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي، پاکستان باندې وروستیو فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بالاخره پاکستان به هم له خپل هغه دریځ څخه په استفادې چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي؟
زه فکر کوم چې تا د مخم د خټک څه پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي. په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټوله کار په نظامیانو پورې اړه لري، د دوی زه غوښتنه وکړي چې سوله تامین کړي، اما خپل څه نه درلودي چې څه در کوم. اوس چې پاکستان سخت پر ګوندو شوی دی، د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په د درې څلور میاشتو کې سخت واري پر طالبانو کړی دي، او د ناتو د رئیس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ کې نسی ګټلی، دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته. هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې، ترانزیتي لار، د اوبو مسله، د ترانزیت مسله، د تجارت مسله به حل شي، او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه. زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیبرن د پاره، د اقتصاد د تقویه د پاره به دغه جګړیز صلاح چې دې ته تاوان رسولي د طالبانو حمایا، دا به په سوله راولي د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې.
ډیر مننه له جاس خټک د پاکستان د چارو له کتونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. بل یونس پکور تاسو هم مننه، له خغلی خټک څخه هم مننه چې مخکې په دې بحث کې ګډون وکړ. قدر منو اوریدونکو، ازادي رادیو اوري پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د چې له پاکستاني چارواکو سره پر کوم موضوعاتو د خبرې کوي، او په دې دوه هیوادونو ترمنځ به په دې سفر کې کومې مهمې پریکړې وشي، په دې اړه به تاسو له وروسته پر مختګونو خبره وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې، په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو اقتصادي هیوادونو چې دی جی شل ډلې په نوم یادیږي د سرمشریز له حاله مو خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د پروان ولایت د جبل سراج د فابریکې دویمه برخه د طلبې ته وړاندې شوې ده. د وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فابریکې د دوا طلبې پر سر له یوه نیمه بهرني شرکت سره خبرې روانې دي.
مونږ هلته روزانه د 3500 ټنه سیمټو تولیدي ظرفیت لرو، او چې دې چارې به ډېر ژر بشپړې شي. جبل سراج دوهمه برخه فابریکه سالانه د 1.1 میلیون ټن سیمټو تولیدي ظرفیت لري. او په حدود دی یو سلاویا میلیون ډالر پانګونه وکړي په دې فابریکه باندې.
ښاغلی مطفی وایي که دغه فابریکه فعاله شي، خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ له نورو هیوادونو نه د سمنټو د وارداتو کچه هم ورسره راټیټه شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو ستونزه نه ده حل شوې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو سلوشن بیلابیلې تولیدي فابریکې د استوګنځایونو په منځ کې فعالیت کوي چې خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
با شما صحبت میکنم، تازهش عملا شروع نشده ولی تمامش روی کاغذ میگن که ما تازه میکنیم، ولی متاسفانه این سال هم بودجه برش در نظر گرفته نشده.
ده خاغلی علامیار په خبره د دغو صنعتي پارکونو د احاطې د دیوال جوړولو لپاره 130 میلیون افغانۍ په نظر کې نیول شوی وي، خو کار پرې نه دی شوی. نصیر احمد علامیار اندېښنه وښوده چې سوداګرو او د تولیدي فابریکو د پانګوالو لپاره د یو مناسب ځای نه ټاکلو له امله هر کال له یو ځای بل ته د فابریکو په انتقالېدو کې اقتصادي زیانونه اوړي. د کابل په شهزاده سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 500 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 1.20 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. سبب جاپان کې د جی شل هیوادونو اثر مشري زده. جی شل د نړۍ د سترو شلو صنعتي هیوادونو هغه ډله ده چې د نړۍ په اقتصادي بهیر د مالی بازارونو په ثبات لوی پنګونو د خلکو په وضعیت او ګڼو نورو مهمو مسایلو بحث کوي. سفی الله ستنگزی زما همکار دا موضوع څېړلې دلته په سټوډیو کې سره دی. ستنگزی صاحب، دا ور جی شل غونډه مخ کې غلطه وویل چې په جاپان کې کیږي، بس اساسي موضوعات څه دي؟
مننه کوم نوري صاحب. جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشري زه دا ور د جاپان په کوربتو په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې چې کازاشیما نوم دی په هغه کې به ترسره شي. د نړۍ اکثره مشران لغې ډلې، د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جین پینګ، د برازیل ولسمشر جایر ورسېدلي دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پم پلار دی ورسیږي. به په دې سره مشرزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي، په لوی اقتصادي پنګونو د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړه او غیزي د تیلو د بای پراټیټولو، د اقلیم د خکولو، همدارنګ د هیوادونو ترمنځ په کړکیچ باندې لسمندرونو د پلاستیک پراټولولو، چې دا یو بیخي نوی موضوع ده. په دې باندې به دا ور بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون ویل د هیلمند چې د جی شل سرمشرزي ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښت په اساس د نړۍ د اقتصاد د چلولو، د ډیجیټل اکانومي یا ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼ نور موضوعګانو باندې تعهد وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي او یو واحد پیغام ورکړي. به هم درس هیله وخوده چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړه او مخالفت د حل لار پیدا کړي، ځکه چې د دوه دواړو هیوادونو مشران د خبره چې په دغه سرمشريزه کې به هم جلا سره لیدنې کوي. همدارنګه اقتصادي مسایلو ترڅنګ په سیاست او امنیت باندې هم بحث کیږي، تر یوې اندازې پورې په خاصه توګه باندې د منځنی ختیځ وضعیت یادیږي چې په هغه کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته اشاره کیږي.
بلې، تاسو ویلې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د غونډې ته ور روان دی. په ډېر حساس وخت کې د ایران سره د امریکا کړکیچ هم ډېر زیات شوی دی. که د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه راته ووایي چې دی به له چا سره ګوري؟
د دې ترڅنګ چې امریکا د جی شل هیوادونو یو سر هیواد دی، په سیاسي مسایلو کې هم امریکا تر ډیره پورې ښکیله ده او د امریکا ډیر سیاسي مسایل به هم په همدغه سرمشریزه کې یادیږي. البته په جلا لیدنو کې چې د امریکا ولسمشر به لري، د امریکا ولسمشر تمه ده چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. له ولادیمیر پوتین سره د تیر وار هم په ارجنټاین کې په جی شل کې سره خبرې وکړلې. همدارنګه د امریکا ولسمشر به د پوتین سره د INF یا د لاندو وطن وشتونکو توغندیو په اړه هم سره بحث وکړي، چې ویل کیږي امریکا اوس روسیا اوس تورنه ده چې سرغړونه کوي. یو څه بلم باید ویم چې د ایران په اړه باندې به دوی بحث کوي، ځکه چې په ایران کې کړکیچ زیات شوی دی او روسیا د ایران دریس خوښي یا ملاتړ ترې کوي. د شي جین پینګ سره به هم د خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د تجارتي جګړې په اړه باندې.
ډیره مننه خو را سره اوس یو په پښتنه هم کوم د کرکټ د
اقتصاد او کرکټ
په لاره د انګلستان د نننۍ لوبې پرته به
نن په انګلستان کې په د ویسټ انډیز او هند د ټیمونو لوبه ده. هند تر اوسه پورې لوبې نه دي بایللي او ویسټ انډیز لوبې بایللي دي. د هند لپاره مهمه ده چې د ویسټ انډیز ټیم مات کې څو په څلورو غوره ټیمونو کې ځای پوخ کړي.
او د افغانستان بل لوبه هم له پاکستان سره ده.
د شنبه په ورځ به وی وو د پاکستان د ملي ټیم سره چې پرونی البته د پاکستان ټیم د نیوزیلند ټیم مات کړی او په قوي دریس کې هم ده.
بلې سفیر ولستان غزل ته مننه. قدر منو اوریدونکو پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د مخه خزو اونۍ ز خبرونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې ملالې بشیر اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هله څرګنده کړی ده چې پاکستان ته د سفر بد دواړو هیوادونو لپاره مثبت پایلې ولري او په سیمه ییزو همکارۍ کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو غونډه نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت پر موضوع جوړیږي. د کرکټ ته نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن ویسټ انډیز له هندستان سره لوبه کوي. د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو تراوتلی او له حکومت غواړي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نور برخو کې دوی ته ځای ورکړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې لوی اونۍ راهیسې پراخ لاریونو روان دي. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه څرګنده کړې ده.
مخکخی خزی
سلامونه. از فرشته غنی او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به هم یو فعاله او د افغانستان د مشهور تیرو څخه په خبرونه کې لرو چې هغه تجوار کاکړ ده. هغه په اصل کې د کندهار اوسیدونکو ده. په کندوز کې زده کړې کړي او لمړنۍ دنده یې هم د خون کې په توګه په کندوز کې پیل کړه. نوموړي د تجوار کاکړ په نوم د یو خصوصي خوانځي تاسیس کوونکی ده. شاوخوا 15 علي د پوهنی وزارت په چوکاټ کې کار کړی. هغه د پوهنی په برخه کې زیات فعالیتونه تر سره کړي. د معرف په برخه کې د وزارت مشاور او په روزګان ولایت کې با صلاحیت میرمن پاتې شوی چې په خپل هڅو یې ځینی خصوصي مکاتب یا خوانځي جوړ کړي او له هم لګیا ده. د هیواد په تیره د کابل ماشومانو لپاره د علم په برخه کې فعالیتونه تر سره کوي. هغه په افغانستان کې د مجاهدینو په دوره کې هم ځینی انتقادي لیکنې کولې چې زیاتو کسانو هغه د همدې لیکنو له کبله وګوښله او آن تر زندان کېدو یې سرحد ورسید. د ناروی، سویډن او هالند هیوادونو څخه د بریالۍ خزي جایزې ترلاسه کړې او په زلونو افغانستان کې هم د مخکښ خزي په توګه ترې یادونه شوې ده. ډیره مننه. خوشاله یو چې په دې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
تشکر. لمړی خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو څوک چې زموږ غوړي کړت مینه ډک سلامونه وړاندې کوم.
اغلی کاخر، کندز ولایت څخه به پایل وکړو. حالته مو ژوند څنګه وو او زده کړې مو څنګه وکړې؟ په تیر وختونو کې هر هغه چا چې زده کړې کړې په افغانستان کې ډېر سختې شاته پیښې تر سو مخ ته تللې دي.
دا خو خصوصا د افغانستان نجونو ته، افغانستان شو زده کړې په هر وخت کې مشکلات درلودې. زه په خپل د نکلن هم چې کندز ته ولاړم، اول ته د بلقیس په لیسه کې څلورم صف کې شامل شوم. اول سم تر دریم سم ملالۍ لیسه کې درس ویلی دی. بیا یو لس کلن چې پلار مې هلته شهید سو او زه په کندز کې پاته سم. ورې ګرده خپل درسونه مې په بلقیس لیسه کې ترسره کړی دی. ورې هم د پښتو مضمون معلم وم او هم د سارندوی معلم وم.
کوم معلومات چې مونږ تر لاسه کړی، تاسې په 14 کلنۍ کې په 15 کلنۍ کې واده هم کړی دی، هغه وخت مو زده کړو نه لري پاتې نشوي چې کلمو واده وکړ او ولې په کم عمر کې مو واده وکړ؟
دا خو وخت چې ما خپل پلار مې د دې عقیدې سړی و چې وایي درسونه ووایم، وخت خپل پلار مې د لاسه ورکړي نو زه 12 کلنه وم چې مور ورکړم، ما د سړی هېڅ نه پېژنده. 14 کلنه وم چې واده سوم، 15 کلنه وم چې د اول اولاد مور سوم. خو ډېر مشکلات وو، خو هغه کورنۍ ته چې زه دعوت سوم واده سوم، موږ پښتانه یو، زما خاوند چې دی ازبکان دی، یعنی د کلچر د نگاه د ژوند د نگاه ډېر توپیر مو سره درلودی. خو بیا هم ځان سره مې دا فیصله وکړه چې ژوند خو په ډېر ظالمانه څپېړې را سره کړه، خو زه باید خپل ځان تسلیم نکم اوادس ته بدبختی ته. خپل درس په هر مشکل چې و خپل درس ته مې ادامه ورکړه.
تاسو څنګه وکولای شوئ چې خپل کورنۍ ته ډاډ ورکړئ چې زده کړې مو مهمې دي او باید سرته ورسوي اند دارالمعلمین تر کچې؟ تاسو وکولای شوئ؟
بله، دا سوچ خسرم بیا ډېر ښه سړی و، وخت چې ما دغه واده وکړ او زما خپل استادانو زما مدیریت چې مریم جان ناشر خپل آلمانی و، نو زه چون اول نمره وم د مکتب، هم د صنف اول نمره وم، نو په هغه وخت کې دا قانون چینجلی چې با واده که هغه به اخراج کړه د مکتبه، خو دا زما نمرې ګرده وزارت معارف ته ولې ژلې د معلمانو ګرده بېرته ما ته وزارت معارف دا اجازه راکړه چې دا د رسمي درس وي په شرط د یو وخت معلمي هم وکړي. خو په دې کې بیا زما ډېر غټ سپورت زما د خسر را سره و چې هغه ول چې ته چې علاقه لري چې درس ووایې عین تر فاکولټي زه لکه پلار سره همکاري کوم، نو زما یو اندرور د 12 کالو چې ما اول سم کې شامل کړه، بلې د 12 کالو چې شامل مې کړه، او اوله یو نیمګړې تعلیمي یافته شزم چې کورنۍ ته لاړم، اوله پردی پښتانه شزم چې کورنۍ ته لاړم، نو مشکلات بیخي ډېر و. خو وخت چې سړی زما ژوند داسې و چې زما لامبو نه وزده لکه په پټو سترګو چا په تړلې سترګو زه وایه دغه بهر ته ور واچولم. خو زه مجبورم چې دغه بهر څخه یا ځان تسلیم کم چې نیانګان میخوري یا چې لامبو وکم ځان وباسم. نو ما هم لامبو ځان ته اختیار کړ چې باید د دې بهر څخه ځان وباسم.
خوان مو څنګه د هغه عمر لوړ و کنه هغه مزوان و چې تاسو
اوله واده یې درلوده تر ما مشرم و؟ خو بیا دونه شوالی درلودی چې ما د تعلیم مانی کړی نه، چې ډېر مشکلات و. خو بیا یو شی چې و چې بعد لغه چیز بیا و نیم کال زما د واده تیر سو، خسر می وفات سو، بیا زه په میدان پات سم. بیا دوغه نشو چې دا زما سره دونه شو کړ چې زما د تعلیم مخه ونه نیول.
د طالبانو په دوره کې تاسو کار تر سره کړی دی، څنګه هغه وخت کې کار کول درته سخت نو؟
طالبانو په دوره کې وخت چې زه د پاکستان څخه دغه سمه تعویض سمه استرالیا ته سیاسي پناهنده سم، نو دلته مو واورید چې مکتبونه وتړل سو. خو شپه ورځ ما ته خوب نه راتي چې ولی زموږ وطن کې داسې حالات راسي. بیا دوه ځلی راغلم او لاړم دلته، باز عالمانو سره مې ولیدل. ما خود جهاد په دوره کې ما اوله شزه یم چې په قندوز کې د جهاد په لیک کې درېدلې یم او زندان مې تیر کړی دی د کمونستان په وخت کې. نو د دې خاطر د طالبان چې رااله ما په پا پاکستان کې د 2 کاله چې کار کوه ماجرین ته په کمپو کې مې ډېری دوی پیژنده چې هغه وخت دوی د کمکي ځوانان و. خو هغه کمپو کې چې مکتبونه و دوی پیژندله، هغه چې دغه سم ډېری د مجاهدینو د شهیدانو اولادونه و. ما پاکستان کې کمپو کې کار کوه دوی سره د تعلیم تربیه پیسې کې. خو ما هم دغه څخه ګټه واخیسته چې ما پیژنې زه به ور راسم یو لاره کې مې پیدا کړه. نو بیا چې ایټالیا ته ولاړم 9 نوي کاله، خدای دې وشي الحضرت ظاهر شاه دعوت کړم او لوی جرګې ته. نو دغه ځای څخه بیرته چې رالم زه دغه ته ولاړم عربستان ته، لور می فروزانم از او پلار 8 ولی جلو. اج آخر ورځ وی چې او چا تلفون وکړ د امریکا څخه، زه ایران پاتسم چوک بیا غرتل چې په ایتالیا کې می ته ولیدلې موږ یو لښت پیسې لرو کته د جرأت وکړي چې افغانستان ته لاړ سي او مکتب جوړو. نو ما فکر چې خدای تعالی دا ټول دنیا ما ته راغله مالو. بیا بلانه ما د اچ مو کې کوټلونه می هفته می تیر کړه. بیا نو هغه ډیر لښت پیسې مشترک چې کوي مکتب تاسو جوړ کړي. بیا رالمه کابل ته په کال 2000 کې چراغلم تر اوسه دلې کابل کې ما. بیا اول مکتب چې ما جوړ کړ خصوصي مکتب د امید بنو، هغه مې امید نوم په دې کې شو چې امید و چې ګرد مکتبونه خلاصي خدای تعالی بیا زما ژغ مو.
تاسو د زندان دوره وویل چې تیر کړی دا، زندان ته ولې ولاړې؟ څومره کلونه حالت پات شوې؟
زندان دوره خو په قندوز کې چې ما د جهاد لیک کې ودرېدم، اول سر کې کابل ته د سګر پنشری او دغه وزیر د معرفو وخت چې زه وغوښتم هغه د سیاسي کسانو دوسیه خلاصې کړې وې چړل، چون زما پلار هم یو سیاسي سړی و نو هغه دوسیه چې خلاص کړه او ماته دغه کې چې ته باید کمونستان د ډله کې باید ودرېږي تبه جسه او تا شروعی تلیجو چه نور تحصیلات همه که تا دیر لایق شاگرد ویده بیا ما و نمانله چه و می نمانله بیا قندوز تولارم مدیره وان در مکتب در وظیفه چخی برطرف کرم خود دیر کارون سخت شرایطی را باندی وزه کرم بیا کابل تر آلم کابل تر چرا لما دلتا اول با صبر شهید که معلم هم در پشتو بیا آزاد خان مکتب تولی جرم در دریو انگلیسی معلم پسفت بیا په دغه تی ولی ژلم دغه دیاله شپیتم غفر ندیم کې علوم دینی په معلم پتوګه نو د هفته په سر کې ماته تحصیل نامه راکړه چې ته ډیر یو تکړه معلم یې خو د هفته په آخر کې بیا دغه لاسوتې ولچک واچو زندانی کړم خو په هغه کال کې م دګر د معلمان د غفر ندیم د شاهد دی په هفته کې یو پلاوه دوی دعوت راکړم بیا ما ورته ویل چې زه شپږ اولاد لرم مکتب ته راځم شپږ ساعته درس ورکوم زه نسم کولی خو زه وګورم چې تاسو څه کوئ د افغانستان سره په عمل کې څه کوئ بیا به سره ګورو خو زه نه غواړم چې کمونیزم په دغه کې ډله کې ودرېږم نو هغه چې زندان ته بوتلم هغه دلته یو څوک ده یو ډله د مجاهدینو ګیر راله د قاري شریف جویا په نوم یو څوک چې اوس هم هغه استر جنرال سوی دی د خاین راولار سو موږ کړ د قلمداد کړو چې په ښځو کې یو سل پنځه پنځوس نارینه و یو زه وم
یو تصویر
چې زه دا پیژنم چې دا جهات ته کار کوي بیا نو زندان ته ولاړ
څومره کلونه په زندان کې پاتې شوی او هلته مو د ښځو سره هم فکر کوم لیدلی و هغوی ته مو ځینې لاسي صنایع ورزده کړي وو
په زندان کې په خود صدارت کې اول خو یو هفته شش دره کې ومه بیا خود صدارت یې راوستم خود صدارت چرالو ګرد د چراغلي ځوانې پیغلی وی د یونیورسيټي شاګردان د پانتونو څخه راغلي و معلمان و په دې ګرد دغه کې چې پنځه یا شې زیوی یو به سواده شده و نو ګرد تعلیم یافته شې زیوی خو دلته چراغلم د قانون دا و چې د زندان د جنایي زندان کال چې دی شپږ میاشتې دی او د سیاسي دا زندان کال درې میاشتې دی یعنی ما درې نیم کال تیر کړ په زندان کې نو التم دا تعلیم یافته کسان راتله خو و ته به میو فتن قرآن شریف زده کرا ورکوالا نصیت با مرتکوا خو دا با ام کوشش کوا چه مجتا توپ را مخواهش وکی چیز ما بافندگی زده ده چه اقلا دا اینجونی یا خیاتی یا بافته شده که خو اغت مجتا اجازه مو ندلو ندلی کلو ندل وستلو نه چه و کار وکو دا ګرد ممانعت کده
فکر کوم یو اړ کله رو د اقبال په نوم یو کس لکندهار مهرباني وکي
بله تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکي پښتنه لری نظر لری مطرح کی
نظر خو لرم نظر می ده دې شوکه چې خو دې دا خوشبختانه دا د ټولنې یو عمده برخه جوړي د نارینهو سره ورځ پر ورځ دې کار کولای شي ځکه که ښځې نه نارینه کار نه شي کولای او که نارینه نه ښځې په ټولنې کې کار نه شي کولای د ښځو رول په ټولنې کې ډېر مهم دی خو متاسفانه خبره دغه ده زموږ ستاسو سیاستن دغه سیاستمداران مو دا زموږ زنانه خوندې د پسیاسته لوبه کې لوبه یې د پسیاسته کې د اوبشار د علي په توګه استعمالي نو ما دا سیاسي څخه کې دا چې عملي ترافي دا چې شوم سیاستونه کې د شوم سیاستو څخه به لاس واخلي او خوندې پریږدي چې خپل کارونه وکړي کله ډاکټري په بخت کې کله صدا اقتصادی بخش دی که دست نور بخشونی که یه شدی وچیاره دی پا آره بخش دی کار کولی دی یعنی نظر رو او پستان نگاوه لده خور سخه مستنگ کولی دی در شدی در در سیاست ما در در شم سیاست سخه ځان وژغوري دغه نه
څنګه و ډیره مننه ژوندۍ اوسې خغل اقبال کندهار خو لمړی به دې سره شو کله تاسو له زندان خلاص شوي کور ته چیرې وګرځیدې عکس العمل سو
کور هغه ورځ چې زه د زندان ما ته خو د دوپلا د اعدام ابلاغ شوی و نو دوی لاس پریولې و چې زه به اعدام سم خو زه خدای تعالی خلاص کړم په هغه ورځ چې ما ته ټاکلې و د فاروق میاخیل په نوم څوک راغی چې چهارشنبه 15 بجې ساده اعدام وخت خوب هغه ور چر کله په غوړه چیزی وغښتم ولته خلاص وسه ما په خپل باور نه درلودم خو بیا زموږ کور خیرخانه کې ولته چې ور رسیدم چیزه تر ډیر دوی ته نږدې سم زما اولادو زما د خان زینب پیژندلم ما ژغه کې فقط ډیر و عجیب سنه و چې اولادونه مې جړل او د دې حالت هم ډیر خراب و بعد لغه خوب مکتب ته لاړم مکتب ته لاړم په دې خاطر چې باز ویل چې کسان چې زندان ته لاړه چې بیا مکتب ته لاړه شاګردان و ډیر بد وځه کوله دا دغه می کوله چې دا 1000 غړپ په څنګه وخرم چې بیا لاړه سم مکتب ته شاګردان بسکی خو سار می ډیر عجل مال زه باید مکتب ته لاړه سم مکتب ته چولړم خو شاګردان چولدم دوی د اداره دروازه نږدې ماته کړی و زه په وجو واخستم او جرا او چیغه او پاره پسی سندری شروع سوی پاره پسی رقص شروع سو په مکتب کې خو دا ماته د دې ګرده د دې زندان ترخی ورځی را خیری کړ په اوسات کې ته چې شاګردان او گای بخندل گای بجړل خو بعد لغه بیا دلته په کابل کم د دې مکتب څخه بیا قلای شهادت ولې جلمه ډیر مشکلات من بیا برته قندوز ته ولې جلمه قندوز ته چولارم التا زما د خوند کورنی ډیر بد وضعیتونه به را سره کوله به سواد دی په دینه پیژش آزادی خواهی چی شیده وطن دوستی چی شیده او بر علاوه حتی په دې دوه نه وخت زما د کورنی حتی زما خپل مور زما د اولادو خبر چانه وخصی
اولادونه مو له خسران او یا د پلار له کورنی مولری وو
به کابل کې و کابل کې چای خبر نه وخصی فقط زما مشر لور هغه وخت د 14 کال و مریم لیسه کې شاګرد و او زما کشر زوی می ده چلور کالو نو پخپلا دی خپلا یو ده بلا کمک سره کوا
پخپلا یشون کولی شوی ده دومره وقت چه تا زندان که تیره و خوابون ما تنگه و چیر تا و
خوابون گای دلی و گای قندس که و اخترو که باقا قندس لار دی بایی وازی پاتا سو من تا پیش در اقا چیزه زندان تا لار سو خپلا اولادو تا می ترنینگ ور کردی و چې یا به وژل کېږم یا به زندانی کېږم تاسې باید څه کارونه وکړئ خپل خدای څه خبر شکر باسم دو خپل اولادو څخه ډېر په دې خوشحاله یم چې یو ورځ هم د هېچا نه د ماما نه د کاکا د هېچا دروازې ته نه تللې
اوس مو اولادونه چیرته دي زده کړې کړي دي کوم ځای ته رسېدلي
شکر الحمدلله ګرته په استرالیا کې دي زده کړې هم کړي دي ودونه هم کړي دي نو زما چوپانی چې خلاص شو زه افغانستان ته بېرته راغلم
څومره وخت کې چې بیرته افغانستان ته راغلی
په کال 2000 کې چې راغلم اوس شل کال اوس
شل کال مشولخه د طالبانو په دوره کې چې تاسو دلته راغلی و حالت د همیش د پاره رانغلی بیرته بلړی استرالیا ته
زه طالبانو په وخت کې چې رالمه فقط کوشش میکنم په درو میاشت کې می دادم امید مکتب جوړ کی بیا دلې پات سم داسې بازی وخت زما خدای دینه کې یو مریضی سی یو ز پخپل یو اولادو ته بدل دو کال یو کال بعد و درې کال بعد ورسمه نو دلې هم د می وطن دی
هغه وخت کې زینی کسان وای چې تاسو آن د سړکونو جارو کولو ته مجبور شوي او مشمون مل خوانځي هم وایستل
بل هغه اول سر کې چې ما قصه وکړه چې اول سر کې کابل ته وغښتم چې بچوروي ته لارځي تحصیل ته برته چولانه ما زید مدیریت څخه برطرفه کړم بل څوک مقرره کړو زه څار مکتب ته لارم چې ما درې مشمون په فایل باندې درولې و د حسن مقت په نوم یو سړی و اغه د شاګردان ته چې د دې ماشومان چې اول نمره دی په مکتب په صنفو کې د اساس حق خورلې دي بوتونه وباسي دی وولې بیا دې د دې څخه سپارچې ورکړه کلی ته د آلچین مکتب ته واسو او زه فقط وظیفه څخه ګوښه کړم خو بیا به دغه کې چې ته باید دغه د سجمی کار دی ته باید وځي سړک جوړ کې بیا به دا ول چې دا د غلامت خان کاکر لور ده او دا سې دا دی فی دالان و دا حسنان داسی حکومت را غلی پدی سرک جوری سرک امرابندی جارو که پنبای امرابندی طول کرد خو هر آلت ولی چقدر خواره و کچنیان می دیر واره و خو سری سر چوبه می خبر کول چو که دو جره ل چی چکا دی خواته می مکتل چو ماشمان می واره دی او دا خلق چی دید از ما خسرگنیز ما اولادون چوک نساتی خب باید لقه چی کابل تا تبدیل سمرالم کابل تا بیانو قسمت تو چی زندان تا لارم یو چا ماشمان میم مشر لور می اقلن ده چوال سکال و مشر زوی می دی دواره یوی ورطا پلار و یوی مور ده خپل خواندی رونی وسطل
هغه وقت چی تاسی ده امید پنوم کم خوانزی را منسته کرد هغه خوانزی بیا چوم را وقت دوام بکرد ووز هم شتا کنه اغا بیا بند شو
هغه بند سوی ندی هغه مکتب کې مې ډیر مشکلات ولیدی هغه خارجي کمیټې چې او ناڅه پیسې راکولې هغه په مجو درولې بیا کرزی صاحب هم ځکه په شیرپور کې راکړه ولی ګرد وزیرانو کې هغه وخت زده شو د چار وزارت موینه وم نو ګرد ته مزي کې ورکې کورونه وخت کرزی صاحب زه وغوښتم ما زه کور ته ضرورت نه لرم ول کور نه لرم ول خیر د خیمه کې ژوند کوم خو زه د مکتب مزي کې ته ضرورت لرم بیا دغه مځکه راکړه د معرف په چې دنن د باندې د کار کړی دی دا مځکه مې تات تر کړی ده بیا د مځکه مې جوړ کړه خیمه مو درولې زما یو شاګرد چې زمونه اوس ولی دی د قندار یو دولس خیمه درانی ولی وراوړي او په خیمه کې مې دا مکتب جوړ کړ بیا د ناروی څخه لوی جرګې قانون اساسي ته یو څوک د مالیزابت په نوم چې د جهاد په خپزي پیژندلم از ما سره هم کار و هغه را لوي مال ته وزیر معرف ته خوسم خیمه لاندې ناشته بیا جدا تللی و هلته پوهنتون استاد شاګردانو پوښتنې کړې چې دا چیرې ده بیا عکسونه وړي وه بیا یو یو ډالر د شاګردانو ټول کړي وه چې بیا ما دا د مکتب تعمیر جوړ کړي هغه وخت مفت و بعد لهغه چې زه کرزي صاحب سره برلین ته ولاړم په کال 2003 کې بېرته رالم هغه وخت قانوني صاحب وزیر د معارف و د پوهنې وزیر و بیا چې رالم هغه مکتب یې زما څخه واخیستې د ګلالۍ بهرام په نوم بل څوک کښېنوله زما یې وس کې بیا دغسې بیا پاتې سې بیا بل ځای مې کار وکړې فرزن د ملي پیوستون ستره مشاوره سم لوګر خوست پکتیا کې مې کار کوه دغسې اوس نو دا 6 کال مې یو مکتب د تاجور کاکړ په نوم جوړ کړی دی چې ابتدایي مکتب دی هغه مې شخصي جوړ کړی دی توکل په خدای چې تر کومې چلولی سم وبې چلوه
دا ښوونځی مو څنګه دی په خپلو شخصي پیسو مو جوړ کړی که څوک شته دي چې تاسو سره مرسم کوي
تر اوسه هیڅ چا کومک نه دی کړی په خپل شخصي پیسو مې جوړ کړی دی نو وګورم چې څوک کومک کوي یا کنه کوي دوستان سره څوک ژغ کوي چې دا دي ستاسو لاس نیسم کومک کوم
بلې یو اړیکه فکر کوم چې لرو اړیکه بر واخلو بیرته پښتنو سره شو مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځ څخه
السلام علیکم
علیکم سلام
تاسو ته تاسو خور میلمه ته سلام د خور نه د پښتنو د کوس چې وځي په صدا او خوان د خپل کده سره ده کته تاسو سره ده
د پښتنو د غوړیدون کې اړیکه نیول و چې اوس مو خوند تاسو سره دی کابل میرمنې سره دی او بل خبره ده چې وسم دند لري دولتي او کنه
زه خو د اتکاله کې د دولتي دنده نه لرم د روزګان څخه چرالم بیا مریضوم بیا با لغه دولتي دنده ماته دولت نه درا کړي او خاوند په قندوز کې ژوند کوي زه په کابل کې ژوند کوم
او روزګان کې چې کله تاسو د پوهنې وزارت مشاور وئ هلته مو کوم کلونو کې دنده ترسره کړي او څه کارونه مو هلته ترسره کړه
پیش ترغه چې زه روزګان ته لاړ سم دغه د پارلمان د سیاسي روابط سره مشاور وم د نیویارک یونیورسيټي سره مې کار کاوه بیا کوچان ته چې کاندید شوم بیا مې ونه ګټله نو زه ولاړم پوهنې وزارت ته هغه وخت فاروق وردګ صاحب وزیر د پوهنې وو نو وردګ صاحب اوس به موږ ژغوري نو ماته چې وکتل ماته ول خوري زه په دې چوکي چې ناست یم تا چې وینم زه ډېر شرمېږم مال ولی خدای دې نه کې ول خوري ته چې د پاکستان لاړې تر کوم ځای ته مکتبونه جوړ کړی هر ځای ولاړم چې ته مکتبونه جوړ کړی و دلته مشاوره سه بیا ما ورتل چې وزیر صاحب خبره چې د څو کال زه مشاورم د پارلمان د دې روزګان د ولایت څخه شاګردان پانتون ته راتله دا ولی دا ولایت داسې پسمان دی د دوی په بودیجه بل ځای ته ورکول کېده نو د دې داسې تر شمات روزګان دی لیدلې دی که یا مالیه خود افغانستان په نقشه کې دا وزیر صاحب که یا ول وو ولی یو مفتش شمه الورسه ته روزګان تفتیش کول هغه زوفه کې په شفاخانه کې دی او ته وایې زه مال ځای ور لارسم چې داخله ګوین د نږدې بیا روزګان ته ځي یو میاشتم کتیر کې ډېره خبره مال وزیر صاحب توکل په خدای بیا زه په خپله دا طلب لاړم روزګان ته او خو روزګان ته چې لاړم ډېر ستونزې هغه خلکو درلودې چې په دې یو ساعت دوه ساعت کې دغو یعنی نه د کډرونه نه درلودل مشکل خلګي ټوله لیوال و د تعلیم تربیه هغه چې ول چې هغه خلګ نه غواړي تعلیم تربیه هغه ګرده دروغ و په خپل خلګ زما سره ډیره همکاري کړې ده حتی تر اوسه ما تلیفونونه کوي وای ته چې لاړې برته وای معرف پسینه پروت او تبر تبر راسه اتا تا اخر چی کرزی سی بما بری پا اخر که خلق خواهش و که چی دادا ولی پس فتره که وزه چی کرزی سی باشتم ماتی و چی خوری نمتی و استاد راسه پدی پزر اغلیم اتیا نفر نور ناسه زو پدی درکم چی شا باشه ایتانات رو تکری ول تا پدی روزگان که چی کری دوی درشت سر خبر نکه وز اغلی دو ایدادا ولی پس فتره که نارینه گرد و غاره گرد شدی مقره که مالوس خو زاد دغه جایزه ورسوم که چالت می داس نارنه تغییر ور کړی دی نو ش خاطر از این لرم ډیر ش خاطر لرم ورې می دونه وک ورې سی چې فرزن لاس شاګردان لار سی ترکمنستان ته تحصیل ته اول اپلوچ کانکور امتحان می هلته واخیسته لاس نفر مصر ته ولې جل لاس نفر ترکیه ته بیا د سکالرشپ را کی د دغه امریکایي دغه څخه پانتون څخه هغه کی شکر شاګردان رااله
از ظرفیتونه او چې تاسو بهر هیوادونو ته ولېګی یا په کابل کې هغه میش چیز دکړو کی
دا سو چې ظرفیتونه پدې چې د ولایتونو چې دی ډېرې ولایتونه چې ما په خپل هغه وردک سره ته ولیکل چې پدې کې څه مشکلات دي هغه ډېر ستونزې دي یوازې کاش کې یوازې د طالب ستونزې وای یو از د طالب ستونزې نه و نور ستونزې هم و چې هلته نه غواړي چې کدرونه باید وسی دا خلک باندې دغه سې ظلم دی وچلې دغه سې په پټو سترګو وساتي خو دا کسان چې لاړه هلته امتحانونه ورکړه او دا کانکور ته راله یعنی ما هغو څخه داسې ډېر سخت امتحان واخیستي چې ولسوالۍ څخه راله او دوی امتحان ورکې او راله او الحمدلله اوس کامیاب سوي هم دي نو زما عقیده دا وم بل پلان می داوی چه ما وردک سبت خبری وکره مال ده ولایتونه چی ده جنگ اول خط دی او دی کدرونه نلری مشکوالی سی ده هر ولایت سخه ده وام سم سخه تر دولسم سلسل شاگردان را رو دلتا شل ایریا ورتا جورو کو شب ده غم مکتبونه ورتا جور کو چی ده هلکان که تغییر راسی مشکوالی سو چی حالتا پای شوزو که هم تغییر را رو پای انجونی کیم ولی چی ما پای روزگان که ده دو میاش ده پاره او انگلیسی کورس جور کی اغا تایی باید لم رات لم زی چی ولیدم ده غا هلکان ثابت داده داده سبا سو چی لست ده انجونو مکتبون حالتا جور سی
دنجونو مکاتب حالتا غا وقتی نو؟
انجونو مکاتب انجونی چیش پجرم سفی ویلی و پا کور کی ناستی وی چانه پرشول باید لغا ما مشران میرا دوات که دادوی پلانونه بیا دوی اجازه ورکړه چې باید زن نارینه معلمان ورته مقرر کړم نه وقتی یو شز هلته کار کوي هغه پوهېږي چې شزم یو نارینه غوندې کار کوي او ښه په دلسوزي کار کوي افغانستان خلک شکر الحمدلله ګرده مسلمانان دي په خپل شعبت پوهېږي خو شرط دا دی چې څوک په اخلاص کار وکړي په صداقت کار وکړي
یو اړیکه به له هلمند در واخلو وګورو چې څوک دي مهرباني وکړي
وعلیکم
السلام څوک یې
سلام دغه رحیم الدین د لمن ولا څخه لیکنی
وځه رحیم الدین مهرباني
سلامونه نیکی له احترامات اول تاسو درنیا او قدر ملي ملمنه ته او اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم
علیکم سلام
خوشاله سم چې تاسو ته وړي مېرمنه درو او داسې عمر درو چې هغه دې رسول سره سره به هم خپل هڅه دوام ورکړي د خورکی سیمه د پښتنه ده چې د سولی په اړه کوم فعالیت کړی دی کنه دې کړی او
خلی رحیم الدین په دې اړه پوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې مو هم فعالیتونه ترسره کړي کنه تاسو یوازې فکر کوم د هغو دوو مېرمنو په ډله کې وای چې روسیې ته ولاړې د سولې په مذاکراتو کې مستقیمه توګه دخیل وای څنګه مو وغوښتل تاسو ته بلنلیک راستول شوی وو که په خپله ولاړې مهرباني
درستی وقتی چه ما پارلمان که کار کوا نو ال تا خود تاسی پایجی چه دا وکیلان و سناتوران سیاسی تحفظ لدی نو ما دا سناتوران سر خبری که چه راسی مش پسوله باندی کارو و چه ما تا تلفون و که چه یاور کرزای سیف گوشته بیا چه وره ور علمه دیر میرابانی وکا و ادل تا خوری کشه نده گرده پا مخی وی ول دا اول چوک دا چه دا سولی جغیم پورته که سولی بایرقی خب پدی که دیر وطا کول سوا نو ما تل چه خوری وست دا آرامی وقت تیر سو بیادیم لاوت را چی بیاستا کار شروع است. پاسپورتیم را روال چو لارم بیاول چو خوری دوت سوی روسیه تا دستی دوی دا سلکلن دوستی پا دقا که و سنگ تی طالبان و مشران عمل ترازی و پده بانده بخبری. بیانو اخو لارو نو قسمت سوی.
دیر منه نا اغلی تجور که کار چیز مونگ بلنه ما و منه لستودیو تر اغلی او درن و ریدون کسپس نه هم منه نکوم چی تردیدم و رسر عمل تیا وکنه.
او زه هم په اخر کې مننه کوم چې تاسو هم زما وسغه معلم او تاسو سره مې څو دقیقې خبرې درلودې تاسو هم ډېره مننه
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.